السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو امید ظاهر مل هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. هخوا د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو پاس ازولی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به یې وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافعي وکیل منیزا کاکر وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
دې بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دي. هاخوا منیزا کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یولسو هیوادونو له یویشت کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پیسیفیک د نه اورېدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبریا شانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼ لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستاني پوځ وايي د بلوچ بیلتون باروي او مشر ګلزار امامي چې په شنبې مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خو دا یې نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې ګلزار امام د بلوچستانو د ویلي پوځ په نوم د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوچ بیلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان د پوځ د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د 2022 کال په نومبر کې د بلوچ د ملتپال پوځ په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې ګلزار امام له تری تمکیدو وروسته د پاکستان د پوځي استخبارات ادارې ISI په بند کې دی او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبریال رسمن د جاسوسۍ تور لګولی دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکارته نیبورګ ښار کې جوړ شوی و. انټرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون تنفیذ د ځواکونو د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز په اوریدو یې ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنه کړي نو ښایي دا ټولنه په خپلو مرستو بیا غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لرې کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپایي شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپای ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې قبلې سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویاند ویداند پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر په خپل بیګاني بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
اور دل مچې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وختي چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړل دي. مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدوزو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې څرګندولو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتي وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورني او بهرني سیاست کې د یو وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او غونډه څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه او کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د ښځینه کارکوونکي نیول کېږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې. مثلا کچېرې د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډېرې په صحي بخش کې په فعالیت بوختې دي، او صحي بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د مېرمنو سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بانډو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبره په نظر کې نیولو سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو وکړي چې د خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هلمن صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګري ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګرو ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. که چیرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتبو ډیر خراب وو، ولې ملګرو ملتونو خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو که چیرې دوی هم ملګرو ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر ضیق شي، نو فکر کوم چې دوی خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي، او د هغې ځای څخه به بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغیز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکوونکی یما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز به څه پایلې ولري او ترخوا به طالبانو شي کولې خپله دا پریکړه د دائم لپاره وساتي او کنه.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وایي پاکې اوبه نه لري او دې چارې له ستونزو سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې ژورې څاګانې ویستل شوې وي، اوس یې د ډېرو اوبو چې شوي دي او دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. سیمه کې خلک وایي لویان او ماشومانې یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغو څاګانو پسې ګرځي چې اوبه ولري. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی، له تیرې څه مودې په څاګانو کې اوبه کمې شوې او یا هم وچې شوې چې ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې ګڼې څاګانې وویستل شوې خو د سم کار نه کولو او د اوبو کچې ټیټېدو له امله اوس ډېرې لکاره لوی دلی دی. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي او اناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
زئی اوسیدونکی به اوس اړشبي چی یا په پیسو وبو اخلي او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدغه ټاپ کې دی بچو راوړي دي
چارواکو ورتیا د ستونزه هوار کړی. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وای بلابیل مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څښلو پاک اوبو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به انشاءالله موږ داسې یوه پروژه تکمیلوو چې د بل ښار او علاقې ته به اوبه ورکوي. نور زموږ چې به وسه په توان کې څومره د خپلو ښاریانو دپاره د افغانانو ورونو دپاره او دا زموږ مظلوم ملت دپاره موږ به خپلې سرهندنې کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی پوځ وایي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسوالو جرړې وباسي. هغه څارونکي وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځندوي. تفصیل پرې راپور کې وایي
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بېګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې دا عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې دا هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د څارونکو په باور د ښاغلي شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه لاتی انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وسندوي.
مننه چې تر اوسه سره وي او سم د ازادي راډیو نور خبرونه واوري.
نیما نړۍ
سره دنیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه کور کې چې د تالو یې سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې. خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی، ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
دوه بیچاره به دا خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، مخه به ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته ودوو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته اوسي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه یې دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنی کوم وسایل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض خلاص کا یا خپل یو کار پې وکا نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پیښېږي یا چې پلار د پیسې واخیستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کی نه دی کړي یا نو کله چې نجوکې خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ما داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دی ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندۍ بڼه دي موږ یو خپلوانه ده نو نوم به زه نه اخلمه هغه چې کله دنجکۍ واده شوله په دو کوم لیست چې د واده یې ورکوله په دو کې بعض شیان ایښي وو هغه د نجکۍ خو خیلو کم وړي وو هغه چې کله کم وړي وو بیا زنګ ورته وکړله وچې دا شیان ډېر کم دي هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه کله چې نجکۍ واده شوله د خپل خسر کور ته لاړله د هغو خسرخیلو د هغو سه تاوتریخوالی شروع کړله یعنې په هر ډول هغه په خبرو او په وهلو په ټکولو باندې به یې هغه ځوروله چې د تا پلارګنۍ د موږه داسې وکړل او پلار به یم چې واده بېچاره به چې شکایت وکړله حتی په ته دو پورې خبر راله چې غیر ولېږل هغه څو میاشتې د خپل پلار په کور کې ناسته وه نجکۍ به چې ته وویلم پلار به ورته وی چې خیر ته تحمل کړه خلک به ویایي چې کمسیاله خلک وو دا دې خیر خسر په کور کې تریخوالی په سړي باندې رسي ویل رسي ټکول رسي میر خلک ویي ټولو ته هم دغه خبر کېږي په خودن شخصا ما ته یعنې مثال دکیم یوه ژوندۍ کیسه درته کمه چې د موږه همسایګان وو د یوه نجکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله اوسن یې ډېر ټیټ وه شپاړس اوولس کلنه نجلکۍ وه د ورور یې خپله د ماما لور خوښه وه نو دا یې ورته بدل کړه نو دو بېچاره به دا خبرې تېرولې تېرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې که موږ اوس څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کا یا د ورور ښځه طلاقي وي وعدې دادې ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغو یوه میاشت کېږي چې هغو نجلکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه هېڅوک یې نه شي ورکولی
د اغلې مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده بې سوادي ده کوم خلک چې په لرې پراتو سیمو کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر داسې خبر نه ده چې د خدای نوښته کفارو ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حاله پورې د جکای خوښي ته نه ګوري د هلک خوښي ته قتل کیږي د جکای خوښي ته نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل جکای نه ټاکل کیږي نه کېنول کیږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل مابین کې خلاف پیدا شي بیا نو پلار مور به اضافه د خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې د حوصله وکې د ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی که چېرته هر یوه ښځه هر یوه مور هر یوه خور تعلیم وکړه نو هغه په قرآن وویایي تفسیر وویایي ترجمه یې وویایي او همداسې نور ساینسي کتابونه په دو ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی کوم د خواښي دی کوم د خسر دی کوم د پلار دی کوم د مور دی کوم د خاوند دی دو ټولو ته د هغو فکر راسي هغه خپل حق هم پیژني د میړه هم پیژني د پلار هم پیژني د خسر هم پیژني د مور هم پیژني
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلې بشري حق تر پښو لاندې کوي چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوقو د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي یا هم سترګې پرې پټوي چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي یعنې جنګونو جنجالونو سره مخ کېږي دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هېڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کېږي او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګېږي به تر څو پورې چې ځینې سختې د خاوند لخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختې ورسره دغه کېږي د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري خو ترڅو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت دي سي مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي. به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او پر واجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه د انجلون سره انجلۍ مخ کېږي د پسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کېږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یو خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خانه نوکدي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپل د هلک او نجلۍ موبایلز کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې د کورنۍ له خوانه ډېر کله د ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې په خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډېره پیمانه باندې لیدل کېږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم، ویل کېږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خواخی په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامای سترازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنۍ سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي، او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کېږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتېږي. خود ما په نظر باندې نه، دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعی ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کېږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه، یا هم د غې له خویندو له طرف نه، یا د کورنۍ د نورو غړو، ولو د نجلۍ د عدم درک، یا د نجلۍ د نابلدۍ، یا د نجلۍ د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کېږي. یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور د پلار دی، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، دغه په غم یا غمجن کیږي، په خوادی خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلی د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوې، خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلی د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي. یعنی کېدای سي چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لهذا دغه ده چې خپله د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې یې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سل په سل نشي کېدلی، اته اقل 50% 30% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې په کې لوی شوی ده. ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي. کوم مینه او محبت چې دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یوه انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی ویلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزارو کې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاره کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کی، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې، مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا غځای څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنۍ کور کې دا مشکلاتونه سته او دا هذا چې خورته وایي، خوري ورته وایي چې ودی د چمور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه په نصیب کې.
دا شیا نور هم دا جلی زخل خپل دفاع وکم دک چې ز دفاع کار نه لرم نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خوات ان تر لاس کی دلته لا هم تر فشار لاندې راځي به هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې ز باید خپل دفاع وکم ز باید خپل ځان څخه حمایت وکم ز خپل ملاتړ نه لرم نو باید ز خپل قوی وسیګم چې تر څو ز خپل دفاع وکم په هغه دفاع خودی کی نور هم دا تر دې چې سم کی نور هم خرابې خپل ژوند دک چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي هغوی ته دا ښه نه ښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت سوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ سوی ده یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ور دا هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنیو کې
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډیر مهم دی خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي ولې د خلکو خبرې دوی ته ډیرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دا موږ فرهنګ ګرځېدلی ده بېخي او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي کله چې ښه پوه سي په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کوي یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي وایي شنیدن کوي بواتمانان د دیدن ځي یو ځلې ګورې کور یې ژوند دی مور یې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره خو ته خو تجربه لرې ته تحلیل کړه چې رښتیا دا جلۍ ستونزه لري که نه لري که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده هغه خلک ورسره بد چلند کوي او دا ملامته نه ده په دې نه وایم چې اولاد مې ده خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله نو تر دې چې ښه سي ژوند دی نور به هم خراب سي دا ستونزه بیا د فامیل سره یي که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري څوک یې پوښتنه کول والا نسته نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو بلاخره نه سبا تابعداره کیږي هر څه چې موږ وایو هر څه چې قوانین موږ د کور ده هر څه چې مقررات موږ د کور ده مجبوره ده چې اطاعت وکړي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه د ټولنې پروا وکړه د رواجونو پروا وکړه خپل د اولاد پروا مکوه ډیر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا غجلې د لاسه تللی ده په یو نابلدو امراض باندې اخته سوی ده رواني تکلیفونه پیدا کړي دي عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای کاشکې مو خبرې کړی وای کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي یو ډول سادګي ده دا څه ده
جر ته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغلې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړي پاغه باندې باخته ګورندر دي چوپړ وې د دې کار وکي او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده بیا ته خلک ورته ډیر ناز نوازش ورته ورکي کورنۍ ګوري الګ ګوري ډیر توجه کوي خو دغه چې دا خپل لور ګڼي انګور د بل لور ګڼي دغه خلک پوه نه لري
bale اغلی نیازی په اخر کې هغه کورنۍ او تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نور په خدای سپاري هغه که خوشاله یو خو په هر حال سونه نسته که چیرې یو عالم مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د سونه دی الکې دوه خو څه کوي اته دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کینی او خپل مشکلات ورته وای سره د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندی مثال لرم. زمونږ خپل په فامیلانو کې، زمونږ خپل په دوستانو کې یوه ډېره ښایسته نجلۍ واده شوله، نجلۍ مړه شوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر شوله ماما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار یې داسې وخت خبر شو چې نجلۍ یې په زولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندی مثال زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې وو او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت ترسره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ سو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړئ چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي هغه ډېر ښه تحلیل کړئ، ښه یې وپېژنئ، په هرې خوا یې وسنجوئ، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپارئ او همیشه یې خبرګیر اوسېږئ. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوئ. دا فکر به ځان سره وکړئ چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننۍ درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلی او ختیځ پولی د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکې براتو وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدنې کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیز غاړې د هیوادونو په پرتلا لږ دی او ډېر اورښ یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچ بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په دریمه وروستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې یو په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 8000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي. چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي. تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا بکر غیړنو غنو کر خو بلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خو بلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خو بلا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا ما چ حد نلری تم دیتا گئی درد کا ید دن یا ماچ حق نلری ستاپ بلکل تم را غم جن غم جن یا ماچ حق نلری ستاپ بلکل تم را غم جن کلت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کلت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری فغم جن زدا سی خود من یا خود من یا ماچ حد نہ لری ستا بلکل دمرا غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا
ساعت